سلام. وزارت عدلیه طالبان فعالیت تمامی احزاب سیاسی را در افغانستان ممنوع اعلام کرد، در حالی که وزیر عدلیه طالبان میگوید احزاب سیاسی اساس شرعی ندارند و عامل تمامی مشکلات مردم در افغانستان بودند. اما مخالفان طالبان هدف از این تصمیم را جلوگیری از هر گونه فعالیت سیاسی خارج از خود این گروه میدانند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که ممنوعیت احزاب راه را برای تنش‌های قومی باز میکند. برخی از عالمان دین میگویند که احزاب سیاسی در افغانستان در چارچوب دین فعالیت داشتند و از این راه گذر مشکل ندارند. در اکثر کشورهای اسلامی نیز احزاب سیاسی فعال هستند. دلیل ممنوع اعلام شدن فعالیت‌های تمامی احزاب سیاسی در افغانستان از سوی طالبان چیست؟ این تصمیم به احزابی که اکثرا رهبران آنها پس از سقوط نظام گذشته کشور را ترک کردند و در بیرون از کشور فعالیت دارند چه معنایی دارد؟ و مؤثریت احزاب سیاسی در افغانستان به ویژه در 20 سال نظام جمهوری چه بود؟ این پرسش ها را در این برنامه آشتی از آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی می‌پرسیم. همچنان آقای امین کریم، عضو ارشد حزب اسلامی افغانستان، پذیرفته که در برنامه ما حضور داشته باشه و تلاش میکنیم که اونا را هم در برنامه وصل کنیم. آقای جانباز، با شما شروع میکنیم. بسیار بسیار زیاد خوش آمدین. چرا طالبا چنین تصمیم را گرفتن؟
سلام جناب احمدی به شما و تمام عزیزا و وطندارایی که ما را میبینن و میشنوند. ببینین، ای خو انتظار میرفت، چرا که استبداد و انحصارگرایی چیزیست که او با یک عمل عادی محدود نمیشه. استبداد میره به طرف از اینکه گسترش پیدا کنه، استبداد میره به طرف از اینکه عمیق‌تر شوه، استبداد میره به طرف از اینکه اگر اجازه باشه بگویم بیرحمانه‌تر شوه یا بیرحم‌تر شوه. و طالب انتظار میرفت. طالب عاشق خود است. طالب مو آجندایی که برزی داده شده و نموده باید تا آخر برسند. یعنی او آجندا چی است؟ انزوای کامل افغانستان و با دامن انداختن افغانستان به یک کشور دیگه، وابستگی کامل و قطعی افغانستان به دامن یک کشور دیگه که در جنوب شرق افغانستان است و نامش پاکستان است. افغانستان باید هیچ نوع تنوع سیاسی، افکار آزاد، بیان آزادی وجود نداشته باشد. به او خاطر ای امو عناصر پروژه است که یک به یک تطبیق شده. ببینیم گستاخی، پررویی، درویی و حتی چندرویی طالبان است. اینمی طالبان طیب رجب اردوغان که رئیس جمهور ترکیه چند وقت پیش انتخاب شد، اولین کسایی بودن که ایره خلیفه نامیدن، اولین کسایی بودن که تبریکی دادن. و شما بهتر میفهمین که طیب رجب اردوغان عضو یک حزب است در ترکیه که او حزب رفاه و مترقی نام داره و یا او را خلیفه نمیفهم آخر اسلام مینامن یا چی، و اولین کسایی میباشد که او را تبریک میگن. یکی از دوستای بسیار نزدیک از یاد که پاکستان نام داره، در اوج پنج شش حزب به شمول احزاب مختلف اسلامی و قومی و غیر قومی و سکولیار و دیگه و دیگه فعالیت داره. جماعت اسلامی است، همی حزب عمران خان، تحریک انصاف و غیره و غیره، یا خودشان تماس داره. تا اوج اجازه است که تزون سلام علیک میگن، اولین کسا با و تبریکی میدن. لیکن در افغانستان باید تفکر آزاد، احزاب سیاسی وجود نداشته باشد.
آخه جان، طالبان میگن که مبنای تصمیمشان مسائل شرعی است.
که متخصص علوم اسلامی نیستم، لیکن چون حقوق بین دول خواندیم، با نصوص شریعت، با فقه اسلامی و در کل با موجودیت تنوع آزاد افکار در جهان اسلام کامل آگاهی دارم. چیزی که یا میگن اساس و بنیاد شرعی اسلامی نداره. آقای کریم اینجا تشریف دارن، اونا در این مسائل متخصص هستن. حزبشان به نام حزب اسلامی است، من بیشتر به این باره خواهد گفتن. لیکن این چیزی است که یک مسئله را میرسانه و این است که این مردم کاملا در حراس هستند. چرا ما اینو بیت فکر کنیم برای یک لحظه که چرا فکر کنیم که ما مثلا یک تنوع نظر دیگر نمیپذیریم؟ خاطر اینکه من حراس دارم که نظر دیگه بهتر از ماست. چرا؟ به خاطر از اینکه ما عاشق خود هستم و میخوایم برم به طرف انحصارگرایی. اینی از دلایل اساسی این گروه است که حاکم افغانستان شده.
تشکر.
مسئله دیگه اش میتونیم بگیم.
تشکر. اجازه بدین در این باره بیشتر از آقای کریم بشنویم. آقای کریم خوش آمدین شما هم به برنامه. طالبا میدونین فعالیت تمامی احزاب سیاسی را در افغانستان ممنوع اعلام کردن. یک بحث هم نداشتن مبنای دینی و شرعی در گرفتن چنین تصمیم گفتن. شما اول کوتاه چه دلیل در این تصمیم طالبا میبینین؟ دو، مبنای شرعی و اساس نداشتن فعالیت احزاب سیاسی در دین و شریعت چقدر واقعی است؟ شما موافق هستین تایید بکنین مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی نستعیم با عرض سلام خدمت شما و مهمان گرامی و بیننده های برنامه مزید خدمت خانه ارز بکنم که آدهایی که ما اطلاع داریم این مطلبی که اصلا یک از مقامات بایی تنظیم اسلامی مطرح شده در حقیقت یک تنظیم شخصی و نظر شخصی خودشان است. ولی حزب اسلامی افغانستان با در سن دیگه احزاب خرد و بزرگی که در افغانستان هستن کماکان با فعالیت ادامه میدن. همین که من امروز من حیث یکی از رهبری حزب اسلامی افغانستان در خدمت شما هستم مستاق قضیه است که در ساحه عملی مشکلات خاصی را حداقل بر تنظیمی که ما از اون نمایندگی میکنیم وارد نشده و امیدوار هستم که این نظر کماکان یک نظر شخصی باشه و نمایندگی از مجموعه تحریک امارت اسلامی افغانستان نه. و این دلیل که از نگاه شرعی که شما پرسیدین اسلام تلقیش از انسان یک موجود آزاد و صاحب اراده و اختیار است. بنابراین که صاحب اختیار و اراده و آزادی هست خداوند جلال شانو و افضل مخلوقات قرار داده بنابراین که برش اختیار داده و در جامعه اسلامی از نگاه تاریخی در کمان تاریخ 1400 ساله این اسلام موجود هست در هیچ دوران نظام تحزبی یا تگروهی به صورت ایدئولوژی و عقیدتی به مردم تحمیل نشده و چنین ادعایی هم صورت نگرفته که در اسلام تنها یک گروه باشد. همین صحبتی که این بزرگوار کرده خودش یک نوع تحزب است به این معنی که در افغانستان احزاب باشه ولی تنها یک حزب باشه. و استدلالی هم که از آیات قرآن نشان کردم زیادتر به یک شوخی میماند تا به یک استدلال عقیدتی منطقی. در قرآن و سنت چنین چیزی وجود نداره که تنها یک حزب بر مردم حکومت بکنه. ممکن است بعضی از دوستان به این آیات قرآن عظیم شان مراجعه بکنند که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این درست است که خداوند جلالشان فرموده که از پروردگار عالم و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و کسی که صاحب امر شماست اطاعت بکنید. ولی بقیه ای آیت شریفانیه که اگر اختلافی در بین شما پیدا شد مراجعه به خدا و رسول بکنید. نمی یک مراجعه به اولوالامر بکنید، مراجعه به خدا و رسول بکنید. معنی از این آیت است که شما میتونید با رهبرتان با رهبر سیاسی یا دینی اختلاف نظر پیدا بکنید و در صورتی که با او اختلاف نظر پیدا کردین شما با سنت مراجعه کنید، نه این به امر مراجعه کنید. در صورتی که با او اختلاف هستین با قرآن سنت مراجعه کنید. این خود از این مصداق عینی اختلاف نظر و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مبنی بر اینکه اختلاف رفتار باعث رشد و غنای جامعه اسلامی است.
تشکر. بسیار کوتاه آقای کریم، شما وقت از آدرس وزارت عدلیه طالبان میشنوین که فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است. چه چیز شما را به این فکر وام می‌داره که تصور شود تصمیم شخصی و دیدگاه شخصی یک فرد در درون طالب است؟
بدل که فعالیت احزاب کماکان ادامه داره، البته محدود، ولی کسی برای ما مسئولیت بذاره که شما از فعالیت‌های سیاسی تان دست بکشید. احزاب کوچک دیگه هم هست، شما در مطبوعات افغانستان ببینید رئیس رئیسی یا گروه یا تنظیم در مطبوعات شرکت میکنن و تا به حال ممانعت عملی از این کار صورت نگرفته. در این شکل نیست که هم در جامعه سنتی جهان اسلام یک تفکر وجود داره که در جامعه باید یک نفر خان، یک نفر رئیس و امیر حکومت بکنن و تباقی مردم مطیع باشن و رعیت باشن. متاسفانه در جامعه مدرن هم این مطلب تکیزی در قرن 20 عملی شد، در اتحاد جماهیر شوروی، در کوبا، در کوریا، و نتایج از اون وحشتناک و حرمناک برای جامعه بشریت و ملتهایی بوده که در اونجا نیروهای تکیزی حکومت کردن. و این یکی از عوامل عقب افتادگی کشورهای سابقا کمونیستی نظام تکذیبی بود که اونا را نسبت به جهان غرب و لیبرال دموکراسی غربی و مراتب عقب افتاده کرد. در جامعه اسلامی هم این مصداق عینی همو حالت است که در کشورهای غربی اتفاق افتاده. شما تصور بکنید که احزاب نباشه. احزاب یعنی مجموعه از مردم که بر محور عقاید خاص اجتماع میکنه. اگر این اجتماعات وجود نداشته باشه، رای بدیل چی هست؟ پس آزادی چی معنی داره؟ پس اختیار انسانی چی معنی داره؟ با نفی فعالیت احزاب که یک تعداد مردم را بر محور یک عقیده جمع میکنن، شما جامعه را نظم و نسق میدید. با پیشنهاد و انتقالی که از نظام را حاکم میکنید، شما در رشد سیاسی و اقتصادی جامعه سهم دارید و در حقیقت جزء رشد نظام و مملکت هستید.
درست. تشکر، به شما برمیگردم آقای جان. باز وزیر عدلی طالبان با صراحت گفت که عامل کل مشکلاتی که حالا در افغانستان وجود داشته و مردم با او روبرو بوده همین احزاب بودن. احزاب نخست ادعا درست است؟ دوم مراد کدام احزاب است؟ احزاب اسلامی که تقریبا از حدود بیشتر از 30 سال و زیادتر نقش داشتن در مسائل و رویدادهای افغانستان؟
تشکر، سوال بسیار درست است. و حتی اگر از این شروع بکنیم که دوست ما گفتن که این آدم شوخی که در این آدم بسیار شوخ است، در ضمن از اینکه طالب هم است شوخ هم است، فکایی هم میگه، این ما خبر نداشتیم. حالا که اصل سر اصل موضوع بیاییم جناب احمدی،
بله،
می‌بینید درست است که در افغانستان احزابی که وجود دارن، وجود داشتن، ایدئال نیستن. در قسمت تشکیلشان، در قسمت از این که چقدر یا انتخابی بودن، چقدر یا ملی بودن، چقدر یا برنامه ساز بودن و این مسائل، ما میتونیم سوالایی داشته باشیم بدون شک. لیکن تنوع افکار در افغانستان وجود داشت. این احزاب به شکل از اشکال در حیات سیاسی نظام ما در کل که اپوزیسیون جز نظام شمرده میشه در کشورهای متمدن یا فعالیت خود داشتن، تنوع افکار در افغانستان وجود داشت. استدلال ای آقا به این دلیل هم بسیار پیش پا افتاده است که مثلا فرضاً من خدا نخواسته شما را میگم که رنگ آقا جان بسیار زرد است، مریض خو نیست خدای نخواسته، و ای به تو بگوید که تو میفهمی امی رنگ تو هم دیروز بسیار زرد بود، تو هم مریض. این استدلال بسیار پیش پا افتاده و بسیار کودکانه است که اگر دیروز کدام کار خراب شد یا نشد، امروز ما او را باید با کس اجازه نتون تا حتی می کار خود را تصحیح کنه، درستش کنه، برنامه ریزی شده صورت بگیره، قانون احزاب فعالیت بکنه، او حاکم باشه و در پرتب از او احزاب و فعالیت های سیاسی و تنوع افکار سیاسی صورت بگیره. ببینید در کل حزب هم قسمه که دوست ما هم فرمودن، ما هم قلعه می کنم که تنوع سیاسی یا احزاب سیاسی سالم، قانونی، قانونمند، نظام ساز، به خاطر از این که در یک جامعه رقابت سیاسی درست برای رفاه یک کشور صورت میگیره. هر حزب یک برنامه را نه تنها برای اعضای خود طرح و تصویب میکنه، بلکه او به خاطر ترقی امو کشور، به خاطر یک دید دیگه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پیشنهاد میکنه. او یک برنامه میسازه و در چارچوب از او که دیگه اعضا رقابت میکنن. که ما بهتر میبینم زندگی رو به این ترتیب میبینم.
آقای کریم، عذاب سیاسی افغانستان در 20 سال دوره جمهوریت یا نظام جمهوری که خوب زمینه هم مساعد بود بر رقابت های سیاسی حزبی، چه کردن؟ چقدر برنامه داشتن؟ چقدر با برنامه عمل کردن؟ نتیجه کارشان چی شد؟
البته نقش احزاب سیاسی در حیات سیاسی 50 ساله اخیر افغانستان حیاتی و تاثیرگذار بوده، هم به وجه منفی مطلب و هم به صورت مثبتش. وجه منفیش بود که حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت‌های حق ثور برای انداخت و منبع بربادی 50 ساله اخیر افغانستان گردید، ولی همزمان حزب اسلامی افغانستان و مسابقه بنیانگذار نهضت اسلامی در افغانستان با موجودیتش در تاریخ نو ثور 1357 و جهاد بر ضد نظام کمونیستی و آغاز کرد و حزب اسلامی نمی بود، ممکن است که پیروزی جهاد افغانستان حد اقلش بسیار به تأخیر می افتاد و غیر از اون شاید ناممکن بود. و اضافه بکنم که موجودیت تنظیم سیاسی عقیدتی به نام تحریک امارت اسلامی طالبان در دامن و در آغوش حزب اسلامی با جهاد و مهاجرت و ارزش‌هایی است که حزب اسلامی برانداخته و این تنظیم به مثابه طفلی است که در آغوش مادر خود که نهضت اسلامی و حزب اسلامی باشد بزرگ شد، حال با خوبی‌ها و بدی‌هاشون، با تفاوت سلیقه‌هاشون، با برخواست‌های متفاوت اجتماعیشون، ولی از نگاه تاریخی شکی وجود ندارد که اگر حزب اسلامی افغانستان نمی بود تنظیم هم به نام امارت اسلامی افغانستان وجود نمی داشت. اگر این دوستان ما و برادران ما اعتقاد به تحزب ندارن، یاد دارم زپیر دانشمند تو هم از من یاد دار این فرد، هرچی بر نفس خیش نفسندی نیست بر نفس دیگران نفسند. اگر اینا به احزاب اعتقاد ندارن، اول تحریک امارت اسلامی افغانستان رو منحل ایران بکنن و ساختار پولی که اداره دولت بدست داره او را از میان بردارن و افغانها را من حیث یک جمع کل مطمئه نظر بگیرن، بعد بیاین گوین که ما اسم خود را منحل کردیم، دیگر احزاب هم وجود نداشته باشه.
تشکر.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از احادیث مهمش این باعث و لیوتن و مکارم الاخلاق اصل زیربنایی اخلاق یست که چیزی را که بر نفس خود نمیپسندی و دیگرها هم تحمیل نکن.
بله. حال دید حزب اسلامی افغانستان و دیدگاهش در مورد حکومت به رهبری طالبان چی است در افغانستان؟
ما نظر خاصی در رابطه با تنظیم امارت اسلامی نداریم، ولی از تحولات دو ساله از قسمت مهم از اونا شدیداً حمایت کردیم و حمایت میکنیم بدون طمع از این ما دام شدید باشیم. قطعا مقاضی از این نداریم و علاقه از این نداریم جزء نظام باشیم، ولی خاتمه جد، خاتمه اشغال، خاتمه جزایر قدرت، آوردن امنیت، خاتمه کشتارها و دیگر مسائل دلایلی است که ما از وضع فعلی حمایت میکنیم، ولی انتقادها و پیشنهادات مشخص در رابطه با مسائل حقوق انسانی، حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی همچنان داریم. و بنابراین ما در حیث یک تنظیم سیاسی وظیفه خود انجام میدیم.
درست.
یعنی انتقاد پیشنهاد میکنیم و فعالیت میکنیم.
درست. و به حزب اسلامی حکومت طالبان را هم قبول داره، میپذیرشت، قابل قبول است بر شما؟
به خاطر مجاهدت اینا، به خاطر آزادی افغانستان که 20 سال اخیر کردن و قربانی هایی که دادن، ما حکومت از اونها را در یک دوران عبوری و گذرا مشروع و معقول میکنیم، برای دیگر نمیدونیم. ولی این یک چیز سفید عمری از طرف ما و از طرف در افغانستان نیست.
در ادامه آقای جانباز، شما چرا طالبان از احزاب سیاسی و روش های مردم محور در سیاست میترسن؟
دقیقا میترسن به خاطر از این که خودشان اینمی قوه یا نیروی عزیز ندارن که اول خود یک رقابت سالم یا زیست بکنن، ارائه برنامه بکنن. و فقط آدم ضعیف رقابت سالم نمیپذیره یا ترس زمی دارن که فکر تولید کرده نمیتونن، پیش رفته نمیتونن و امو یگانه وسیله که برشان میمانه و امو بهره برداری از اینمی به اصطلاح اسلام بسیار منحط روستایی بسیار افکار طالبانی بگویم. یعنی به نظر من تا جایی که ما مطالعه کردیم بی کردار و برخورد طالبانیزم، به نظر من طالبانیزم یک طریقت بسیار خاص استخباراتی است که تحت پوشش اسلام اینمی آجندا باید پیش برده شود و در اوج تنوع افکار وجود نداره. هر نوع ابراز نظر مخالف او باید سرکوب شود. به نظر من نمیفهم که آقای امین کریم چون در ابوجا هستن و بهتر میفهمند، لیکن به نظر من یا خواستم روز اول که پیدا شدن با تنوع نظر مخالف هستن و فعالیت سیاسی که اگر خب افکار سیاسی در فکر انسان ها در ذهن انسان ها وجود داره، لیکن عملا ما خود کدام فعالیت سیاسی آزاد و قانونمند و نظاممند در افغانستان نمیبینم در موجودت طالبان و فکرم نمی کنم که حتی اگر قانون هم یک زمان پاس کنن فعالیت سیاسی هدفمند برنامه ریزی شده که با دو حزب بتانده برای دسترسی به قدرت برنامه پیشنهاد کنه، رقابت کنه، کمپانی انتخاباتی در او اشتراک کنه، ما خیلی چیز در حضور طالب نمید و در فطرت طالب هم که چیز نیست. ای طالب یک گروه استبدادی انحصارگر جا طلب خودخواه طریقتی است که به می مسیر او پیش میره. آجندای دیگه و آجندای مخالف اصلا تصورش که در نمیتونه با سرشتش برابر نیست، چرا که او میگه که تمام حقیقت پیش ماست، تمام اسلام پیش ماست. اگر تو حتی آدم چارچوب دین مبین اسلام هم به ما یک نظر مخالفه بدی او هم مورد پذیرش نیست. قسمی که آقای کریم بسیار خوب گفتن که اگر اختلاف پیدا میشده یک کار به خدا و رسول مراجعه کنه، اگر تو به او میگه که آقا جان ما به خدا و رسول مراجعه کردیم، به احادیث محمد، به آیات کرام کلام الله مجید مراجعه کردیم، این یک نظر دارم، این عالمای دین ها میره تایید میکنن، به این چارچوب من گپ میزنم و میگه نه، چیزی که من میگم این درست است و از گفتار تو ترس دارم. اما دلیل و عنصر اساسی که یا دست به کار میزنن ترس احمدی است، حراس از مردم افغانستان است، از فکر بدیل است، از فکر بهتر از افغانستان. و این بسرش که مردم میباشه که جهالت در اوج حاکمیت میداشته باشه، کسی که مطمئن از سر نظر خود باور و ایمانش قویت او از نظر مخالف نمیترسه.
تشکر آقا جان. باز بسیار کوتاه، فرصت کم داریم. طالبا حال تصمیم را گرفتن، اما رهبران اکثر احزاب که مدعی هستند تاثیرگذار هستند در مسائل افغانستان، در بیرون از افغانستان به سر میبرند و فعال هم هستند، در حد فعالیت میکنند. تصمیم اخیر طالبا در این باره اونا را زیاد متاثر نمیسازه.
دقیقاً خب ما با او کسایی که در بیرون هستند و احزاب اجراب میکنند تفسیر دو باره ندارم، خودشان میکنند تفسیرشان و کارشان. ما مطابق داخل افغانستان میلیون ها انسان نظر بدیل دارند، میلیون ها جوانی که میتونه فکر بدیل ارائه کنه، ترتیب کنه، تدوین کنه، او از سهم اداره در افغانستان دور ساخته میشه، قصد در افغانستان میره به طرف انزوا و یک فکر انحصارگرانه طالبانیزمی.
جو آقای کریم، فعالیت های حزب اسلامی پس از سقوط نظام جمهوری در چه حد است؟ چی میکنین؟ گفتین ملاحظات درباره نظام و حکومت طالبان دارین، ملاحظات به رهبری طالبان رساندین به کسانی که تصمیم گیر هستند در این گروه؟
صحبت های
جناب
آقای مولانا دقت و تأمل است. قرار مطالبه بسیار مهم اشاره کرده و استثنان تفسیری اخیرشان که فقط بخواست از کنم که یکی از وزاره احزاب سیاسی است که با در نظر داشت داده های موجود راه بهترین راه حل ممکن جستجو بکنم و این یکی از تعریف سیاست است. این که گذشته ها چگونه بوده و جای خود باقی است، ولی واقعیت امروز افغانستان همین است که یک تنظیم و صورت شما واقف هستیم در سرید قدرت هستن، ما چهار گزینه داریم، یا اینکه به جنگ بپردازیم با این نظام، یا اینکه مخاطب قرار بکنیم بیرون بریم، یا اینکه تعامل کنیم، یا اینکه بیعت بکنیم. ما از این چهار گزینه انتخاب برتر از شانس جامعه جهانی هم انتخاب کردن. حزب اسلامی افغانستان موقفش موقف تعامل است که در جایی که به مورد تایید هست تایید بکنیم، در جایی که مورد نقد هست نقد بکنیم، تا به هر کس جلو نقد بالا نگرفته تنظیمی داریم، داریم مصاحبات داریم، شما ببینید موقف رو بیان میکنیم. ولی در این نیست که متاسفانه به مرور زمان فعالیت های مطبوعات و آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی تحت فشار بیشتر قرار میگیرد و یکی از مطالب ما با مسئولین امارت اسلامی کاربا با هم متحده میکنیم.
تشکر.
مطلب است که آزادی های طبیعی و چیز از سطح اجتماعی و چیز از سطح خصوصی نگیرند، این توفیقی در این رابطه برای ملت افغانستان و از سطح خاطریانی آنجا مشخص باشد.
تشکر بسیار. و کوتاه، گزارش های وجود داره که رهبر حزب اسلامی افغانستان آقای حکمتیار با محدودیت های از طرف گروه حاکم در افغانستان در بس فعالیت ها و دست مسائل رو بروست.
رهبری حزب اسلامی برادر مجاهد حکمتیار، کماندان حزب اسلامی، فعالیت های عادی خود داریم، مصاحبه داریم، تلویزیون داریم،
درست
تا به
حال فشاری که
از بیرون احساس
میشه ما احساس میکنیم. تشکر. و بسیار کوتاه در چند کلمه، آقای حکمتیار گفته که من فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان کشور را به طرف تنش‌های قومی میکشانم. چرا چنین فکر میکنین شما؟
این وقتی که شما میدارید در افغانستان شاید بدون مبالغه بگم که یگانه تنظیم به معنی واقعی کلمه حزب سیاسی بسیار افغانستان است و قبل از او حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. دیگر احزاب به معنی و تعریف امروزی واقعی کلمه در افغانستان وجود نداشتند. چه از نگاه قومی بگیریم، چه از نگاه طبقاتی بگیریم، چه از نگاه ولایات بگیریم، در تمام زمان حزب اسلامی افغانستان در ساختار تشکیل خود متشکل از این اقشار افرادی مانده. در طول 30 سال اخیر و 20 سال اخیر به خصوص ایالات متحده آمریکا کوشش کرد که نقش احزاب را نقد بیشتر رابطه را شخص محور است. کسی در که رهبر یک تنظیم بود بوده گفته که تو رهبر یک قوم هستی، از اونها منیشه سازی کرد و کار خود را آسان کرد. شش ماه مکمل شما برادر امان شاهد بودیم که ما با دولت افغانستان مذاکره صلح میکردیم و شخص رئیس هیئت بودیم. پس ما به این بود که انتخابات پارلمانی بر اساس احزاب و به صورت متناسب حزبی باشد و اونا بالاخره پذیرفتن و تحقیل هم عمل نکردن. اونها هم آقای کرد هم آقای رفشمنی و هم اشغالگران امریکایی در صدد نقد احزاب اساسی در افغانستان بودن، چون معاملگری به اون آسان میشه.
تشکر بسیار. آقای کریم، عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان، و آقای جان باز، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، از این که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حضور یافتین، و همچنان از بیننده های گرامی که تا پایان ما را همراهی کردن. تمامی برنامه های ما در فیسبوک دوچبله و همچنان یوتیوب دوچبله قابل دسترس هستند. خدا نگهدار.
اوریدونکو سلامونه. په افغانستان د طالبانو حکومت دوه کاله پوره شول، خو لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې پړه پر طالبان اچوي، خو طالبان بیا نړیوال ګرم بولي. طالبانو په دوحه کې د سولې په خبرو پر مهال په امریکا او نړیوالو ډېر څه ومنل. اوس داسې څه شوي دي چې طالبانو د بهرنیو چارو مشران نړیوالو ته قناعت نه شي ورکولی چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. په همدې موضوع د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ښاغلی شیر محمد عباس ستانگزی ځانګړې مرکې لپاره لرم. ستانگزی صاحب په خیر راغلی، ډېره زیاته مننه چې موږ ته هم فرصت راکړو. لومړۍ پوښتنه به داسې وکړم، ستانگزی صاحب، په افغانستان کې د طالبانو حکومت دوه کاله پوره شول، خو لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. آیا طالبان د خارجي سیاست کې ناکامه نه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له ټولو نه مخکې عارف زای صاحب، تاته او تاسو د تلویزیون او راډیو کارکوونکو ته او تاسو ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او خیر اواز وایم. د کوم سوال چې تاسو په دې ارتباط باندې زه تاسو دا ویلی شم چې لله الحمد د افغانستان د اسلامي امارت دا دوهم کال دی چې موږ به سبا انشاءالله لمانځو، او تاسو لیدو چې مخکې لیدې په افغانستان کې تقریبا د شپږویشتو تر اته څلوېښت ملکونو دغه دلته قوتونه په افغانستان کې موجود و. بعد له شلو کالو مبارزې نه دا ټول افغانستان ووتلو او دې ته مجبور شو چې افغانستان ترک او نن افغانستان یو آزاد او مستقل هیواد دی. موږ د رسمیت پېژندلو په ارتباط چې کوم سوال تاسو وکړ هغه دا دی چې د ټول ملکونه په دنیا کې څه ملکونه چې دي، ټول زموږ ګاونډیان د منطقې ملکونه او بالاخره بالخصوص د اروپایي ټولنه او همدارنګه امریکا او تر چین او تر روسیې پورې د ټول ملکونه خپل سفیران لري، خپل نمائندگان لري د افغانستان لپاره. خو په دې تفاوت چې د دوی سفیران او نمائندگان او سفارتونه په دوحه کې دي، فعلا هلته په هوټلو په کورو کې سره اوسي، کابل ته نه دي راغلي. نو موږ انشاءالله په دې امید باندې یو کوشش کوو چې دوی یو قدم نورم را وړاندې شي راسي کابل ته. موږ له خوا هیڅ مشکل نشته، شرایط ورته آماده دي، مشکل نشته. خو چې کله دوی دا تصمیم ونیسي، البته موږ له دوی نه دا توقع په ډېر نږدې وخت کې هم نه درلوده او نه لرو، ځکه چې هغه قوتونه خصوصا ناټو او امریکا چې په افغانستان کې سخته نظامي او سیاسي ماتې وخوړه ده او بعد د دې نه وځي. نو موږ دا دغه توقع له دوی نه سره چې دوی بېرته دفتر نه وګرځي او په افغانستان کې خپل مشن شروع کړي. دی کې به یو څه وخت تېرېږي، نو دوی به حتما یو څه بهانې کوي په یو نه او بل نامه. خو څنګه چې یو ملک بل ملک دپاره خپل سفیر وټاکي، خپل نماینده وټاکي او باقاعده له هغو سره ملاقاتونه کوي، مجلسونه لري په مختلفو ملکونو کې، دغه د رسمیت پېژندل دي. زه فکر کوم همدا د رسمیت پېژندل دي، متحده دا دي چې دوی له یو اوږدې جنګ نه اوس راوتلي دي، تر څو چې دوی مکمل به پخلا کېږي کابل ته راځي. دې کې به یو څه ټایم ولګېږي، خو انشاءالله موږ ورسره په تماس کې یو ټولو ملکونو سره، بالخصوص هغه ملکونه چې په افغانستان کې قوتونه درلود او له افغانستان دا دوه کاله مخکې وتله، دا ټول په ښه نظر باندې تو په شمول د امریکا باندې انشاءالله زه امید دې کوم چې په ډېر کم فرصت کې به دا ټول خپل سفارتونه افغانستان ته رانقل کړي.
داسې ویل کېږي چې نړیوال ځینې شرطونه لري، لکه د ټولګډ حکومت او د بشري حقونه، د میرمنو حقونه، د تعلیم حقونه. تاسو فکر مې کوئ چې دغه باعث د دې شو وي چې دغه رسمیت پېژندل وځنډېږي؟
عارفزای صاحب، تاسو ته بهتره معلومه دی چې دا ټولګډ حکومت چې تاسو وایئ، له امریکا نه نیولې بیرته تر امریکا په یو ملک کې ټولګډ حکومت نشته. تاسو نن وینئ په امریکا کې یوه پارټۍ د قدرت په سر باندې ده، مخالفه پارټۍ په حکومت کې نشته، د اساس چوکۍ او وزارتونه نه ورته ورکي. همدارنګه زموږ په ګاونډ ملک هم همدغه شی دی، په ګاونډیانو د منطقې په ملکونو عادي کې تاسو وینئ چې د یوې پارټۍ حکومت په انتخاباتو کې جوړي. اوس په دې شلو کالو کې کومه مبارزه چې وه اوسوله په افغانستان کې جهاد او مسله جهاد دغه حالت کې چې اوس مجاهدین قدرت راغلي، اوس هم د مجاهدینو حکومت زمونږ په نظر باندې ټول شموله دی. ټول شموله په دې دی چې د افغانستان د هرې پرګنې د هر قوم نمایندګان دلته ستاپي کې په افغانستان کې. خو البته دا مونږ د مساویانه یا په د اقوامو د کیفیت او کمیت په اساس باندې نه دی ویشلی، بلکې دا چې د علاقاتو د خپل اهلیت په اساس هم ویشلی دی. زموږ په اوس په کابینه کې د هر قوم او د هر دغه خلک ته داسې په نورو شوراګانو مجالسو کې دوی ته همداسې مجاهدین پارجي کې ستا والیانو هغه ولسوالانو قمندانان امنیت چې دا ټول زموږ شمول دا ټول شموله ده. او هغه ټول شموله چې دنیاوال وایي چې فرضاً په دې کې باید هغه خلک وي چې هغه د مختلف قومونه لکه پخوا چې د امریکا په خاطر تاسو ګورئ، تاسو کله چې امریکا دلته دوی په نامه د ټول شمول هغه حکومت خو ده او تاسو لري چې هغه حکومت چې به یو ولسوال یو والی یو قومندان امنه امریکانو په شلو کالو کې یو ځای بل ځای نه تاسو خوره زوراکان په خوده کې په نامه باندې موږ اسې نه وړو موږ چې چوکۍ باید هر چاته چې رسیدي نظر په لیاقت او په اهلیت باندې وای دورته ورسیږي د میرټ په اساس باندې ورته ورسیږي نه د قوم دغه په اساس باندې چا څوک لیاقت او بل د پټول نړۍ کې تعامل دی چې هر پارټي هر ډله په قدرت باندې راځي نو اکثره د حکومت او ټول دغه خلاص کې د شک نشته خو بیا هم موږ دغه تعامل دلته نه دبر اکړي موږ سره اکثره قومونه د نور قومونه هم زموږ دي زموږ ټول رونه دي کاغه تاجک دي کوزبک دي کازاره دي کشیه دي کسونی ده که هر څوک هغه زموږ ورونه دي هر څوک په حکومت کې حق لري هر څوک کولی شي په حکومت کې څه وخت وي اوسه ماده ریپرزنټیشن څه په حکومت کې
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
پوښو څنګه چې وایي د میرمنو ریپرزنټیشن نشته ده د میرمنو خوندي باندي
د میرمنو په ارتباط باندې خو تاسو وینئ چې افغانستان کې د تقریبا 30 کلو په دې خو باندې جنگ او د خځو په حساب باندې زه یو خبر درته کوم چې هغه دا ده چې له ډیر افراط او تفریط کار اخیستل شوی ده تاسو وینئ چې په اول وختو کې اتحاد شوروي دلته راغله وغه خځو ته دومره ازادي ورکړه چې هغه لکه د کمونیستي دنیا کې چې یو کمونیستان چې کوم رقم حقوق دي تورکړ یا دي په ځان باندې ازادي ورته ورکړه هغه ورسره ورسته لغنه بیا مجاهدین راغله لغه یو سره بند کړ بیا ورسته تاسو ګورئ چې دا غربي نړۍ ناتو او امریکا راغله په شکل دیموکراسي نظام دوی ته جوړ کړ هغه اجازه ورته ورکړه چې هغه قتل د افغانستان له عناناتو سره له مذهب سره له کلتور سره هیڅ دغه نه خور اوس چې زمونږ نظام راغلی الله الحمد یو اسلامي نظام دی موږ دې ته ژمن چې د خځو حقوق د اسلام پر وړاندې د شرایط پر وړاندې ورته ورکړو د شرایط پر وړاندې کې د خځو د میړه انتخاب حق لري په میراث کې حق لري خځه کولی شي چې خپل خاوند انتخاب کړي خځه کولی شي چې تعلیم وکړي فار رشته کې چې وي هغه خپل رشته وکړي د مکتب او د مدرسو دروازې په مخ خلاصي اما موږ څه مشکلات پدې کې لرو چې افغاني نصابونه تعلیمي نصابونه چې په بازي کې خو د خارجانو بهرني ادارو بهرني ملکونو ګټه پکې ولې هغه د افغانستان له کلتور او عناناتو له مذهب نه لري دا کړو په دې ارتباط باندې هم کار روان ده شروع ده او ستر ان شاء الله دا شان سره حل شي بیرته به تاسو ویني چې دغه د دروازه باندې دوی په مخ باندې خلاصيږي هیڅوک دې نه انکار نشي کولی نه زمونږ خلک لري انکار کوي او د دې طبي حق د خدمت چې باید تعلیم وکړي تر اندازې پورې شي غواړي هغه دینی واسطه تعلیمونه ټول خو د موږ چې جامع شرایط نور دي باید د شرایط په رانا کې او په حجاب او په انانی کلتور دغه باندې ان شاء الله رحمان ته بده ونه مطمئن ده افغانستان خځه ټول مجاهد خځه دي او د دې غیرتی وطن غیرتی خځه دي زموږ خويند دي ټول په حجاب او په اسلامي شریعت باندې برابر دي څوک دې مخالفت دي منتها څو تخنیکی مشکلات موږ لرو چې هغه دغه یو څه اختلاف د نظر په بعضو ځای کې سته چې دغه سره حل شي ان شاء الله کوشش کوو چې زړه ته دا مشکل حل شي او خځه په مخ مدرسې او پانتونونو او سکولونو هم خلاص
څنګه تاسو د دې خبرو موضوع ته اشاره وکړئ چې ځینې ځای کې د نظر اختلاف شته دا اختلاف په ډیرو ځای کې محسوس شوی تاسو په ایناو کې محسوس شوی دی د تاسو د کورنۍ چارو وزیر سرجدین حقانی په خبرو کې دا محسوسیږي دوه کاله پورې شول نصاب په دوه کالو کې برابر نشو الکانو لپاره مکتبونه خلاص دي یوازې د انجنونو لپاره په نصاب کې ستونزه ده زه فکر نکوم چې دا سی به ویزه چې د اسلامي هیوادونو کوم هغه چې د کمیسیون چې د اسلامي هیوادونو کوم ټولنې چې د اسلامي هیوادونو کوم مشران چې د اسلامي هیوادونو ځینې مفتیان چې د افغانستان ته سفر وکړ په دې اړه او دا کړنه ناسمه وبلله او تاسو د افراط تفریط خبره مو فکر نکوم په افغانستان کې اوس د انجنونو د زده کړو په اړه کې تفریط ده
ته ګوره دا خو ما درته ویل چې افغانستان یو اسلامي او سنتي جامعه ده زمون په جامعه کې زمون په افغانستان کې داسې مناطق سره داسې ولسوالۍ داسې کلی داسې منطقې او داسې باندې سره چې حتی د ظاهر شاه په څلوېښت کلنه دوره کې چې پاچاهي وه بیا د داوود خان چې پنځه کاله وه بیا د کمونستانو دوره چې تقریبا د شوروي اتحاد د اتاک سره نه لاس کاله دا وخت او د اوس د ناتو قوتونو په افغانستان کې شل کلو په منطقو کې دوی دین جنو حتی د الکانو مکتبونه خلاص نه سوای کړی نه سوای خلاصوري ځکه د خلکو رسم او رواج او کلچر په دې شکل باندې جوړو برابر نو اوس موږ نه سو کولی چې خپل خلکو سره بیرته جنگ شروع کړي او داخلي جنگ کول ورسو موږ کوشش کوو چې هغه مناطق هغه خلک دغه مور پلار چې په منطقو کې دي یا هغه خلک چې دغه علم په هغه باندې په اهمیت باندې نه پیږي یا مشکل سره لري هغه ته هم په صحیح صورت سره قناعت ورتور کړي چې تو هغه دغه ساغه تراسي چې خپل اولادونه د مکاتب ته ولي او دا یو ستونزه ده چې په موږ کې سمون کې زړه د تایدو او دا تنه د موږ په جامعه کې په ټول جامعه کې تاسو د زموږ په گاونډ کې پاکستان ته وګورئ په ایران کې همدا مشکل ده په هندستان کې همدا مشکل ده تصویر تر اوسه پورې خځو سره ډیر مظالم کې ډیر مشکلاتونه لري حتی د تعلیم پیسې کې دي حتی د ژوند په دغه پیسې کې ډیر مشکلات لري دا زموږ د منطقې یو 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 مشکل ده موږ هم له دې مشکل سره مخامخ یو او دا تقریبا په جنگ کې د لمن یو صفر اخسر زیات شوی ده دغه اختلاف د نظر چې هغه هم کم دی یا دغه کوشش کوي چې د اسلامي زلاله له معقول سره حل کو خو موږ په مجموع کې من هیڅ د مسلمان دی او اسلامي حکومت دی او اسلامي امارات په هیڅ باندې د خځو د تعلیم هیڅ وخت مخالف نه او نوم د دې مخالفت کړی ده او نه د دې دروازه د تعلیم دروازه وې د په ټول عمر کې تړلې
دا همدغه سي ستونزو مشکلات لکه د انجنونو د تعلیم یا نور موضوعاتو ویل کېږي د دې پر سر باندې د طالبانو په مشرانو ترمنځ اختلاف دی تاسو څه مده خبره تاییدوي
نه د مشرانو ترمنځ خو اختلاف باره کې کوم خاص اختلاف نشته البته د ملت رایه ته موږ احترام کوو ما مخکې درته ویل چې دا سوزایی نشته چلته بل دې سره بعض خلک اختلاف لري هغه اختلاف په دا شکل نه دی چې بخي دوی له تعلیم سره مخالف دي البته په طرز د تعلیم سره په شکل او شیوه او روش سره به مخالفي بعض مشکلات به کې دغه د حل لپاره موږ کوشش کوو ان شاء الله زړه د موضوع حل شي
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنځ شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا سره مخبل او اړیکو یادونه مخکې وکول تاسو ویل چې ټام ویست دوه هیته له وناسته مو وشولې پایلې څوي خوشبینیانه څوي په کوم پریکړه ته ورسېدی
تاسو به سره معلومات چې کله چې امریکایي قواوې افغانستان ووته د ناتو قواوې ته لږه ورسته موږ په دوامدار شکل باندې امریکایي لوري سره هم دغه همدارنګ اروپایي او ناتو لغړو سره وخت نا وخت ناست لرو په مختلفو ملکونو کې ناست کړی دي زیاتر اکثر په دوه کې سوي دي بعض وخت دوی نمائندګان دلته کابل ته راځي کابل کې هم موږ سره وینو دوی سره مذاکرات او مذاکرات هم په دې باندې څنګه خپل اړیکه سره نارمل کو څنګه خپل اړیکه نور سره نږدې کو سره برابرې کو د سفارتو د خلاصېدو لپاره د اقتصادي مسایل د پرځم چې څنګه د بانکونو سیستم سره خلاص کو چې تر څو افغانستان د اقتصادي مزقې نه وځي بانکي سیستم څنګه باید خلاص شي تجارانو لپاره څنګه زمينه مسایل دي او نور هم دا د حکومت پر طرز او تفکر باندې د آینده د افغانستان د آبادولو د رغونې لپاره په څه چاکرو په څه ترتیب باندې سره جوړ شي او دغه ډیپلوماټیک مشنونه چې غواړي چې بیرته افغانستان ته راشي یا د آینده کې راځي دغه لپاره څنګه ترتیب او تنظیم جوړ شي ټول په دغه مسله باندې خبرې دي چې دوه جانبه البته بده کې دغه هم څه غوښتنې وي چې موږ نه کوي څه تقاضا ولي څه تشویشونه لري دغه تشویش د رافقولو لپاره په بعض وخت دی ګوري ملاقاتونه کوي او بعض پرمختګونه ته ګوري او داسې موږ سره هم څه تشویشونه سره دوی په دغه باندې چې بعض داسې مسایل دي چې دوی موږ تشویش کوي چې باید دوی رافقې دوی سره په دغه کې نو ټول دغه مسایل دي سره دغه دي خو الحمدلله په دې متعقنه او تر اوسه پر زموږ ډېر چې دا نه سوي ډېر سره نږدې سوي ډېر سره دغه سوي په ډېر اړخو کې سره موافق سره دغه سوي ولی تنه په ډېر کم موارد کې کېدای شي چې یو څه اختلافات زموږ دوی منځ کې ان شاء الله زه کوشش کوم چې په آینده مذاکرات کې هغه هم حل شي او اوس دنیا نړۍ هم په دې باندې پوه شوې ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارات بدیل نشته افغانی خلک چې هغه خلک چې هغه امتحان سره شل کړ امتحان ورک نور هغه د ازمایښ ول نه دي هغه ارڅ چې د لود څومره سرمایه پیسې چې دلته مصرف سولې په میلیارډونو ډالر هغه خپل جوبو کې وړل نه هغه په نور ملکونو کې سرمایه په کار اچولې دي وسام دي د ملک تخریب باندې روان دي او داس د افد سهاله کې چې موږ غوته صلح اعلان کړی دی موږ غوته عفو اعلان کړی دی خو دې بیا هم په تخریب کې روان دي په هر صورت چې دوی هر څه کې هغه بدوي کې خو موږ خپل کار کوو په موږ باندې اوس لازمه ده منهج د حکومت چې خپل ملک په پښو ودرو اقتصادي نگانه سیاسي نگانه نظامی نگانه لټول نگانه په پښو ودرو او د دنیا لټول ملکونو سره په شمول د امریکا په شمول زموږ د امنیت د شورا د غړو د پنځه دایمي غړي دي او د دنیا ټول ملکونو سره دوستانه رابط غواړو خپل خپل ګاونډي سره موږ هیڅ وخت نه غواړو چې خپل ګاونډي ته نور ملکونو ته زموږ خاورې د دوی په خلاف باندې استعمال شي همدارنګه له دوی نه توقع لرو چې دوی خاوره هم زموږ د امنیت په خلاف باندې استعمال شي او چاته اجازه نه ورکو موږ غواړو چې په مصالحت امیز څوک او په صلح کې او په دوستۍ کې له دوی سره ژوند وکړو ځکه افغانستان تقریبا نیم قرن جنگ تیر کړو دوه ابر قدرتونو سره اوس وخت دی چې زموږ خلک سره یو ځای سي او لاسونه لبل یو لبل سره ورکه اختلافات سره پریږدي موږ په خپل مخالفینو باندې موږ کو فرج کې چي دي کغه هر څوک دي هر قوم دي هر اسوي او هر رتبه او هر منصب کې چي دي هر څه چې کړی دي عفو عمومي ورته اعلان شوی د برته خپل وطن تراسي د خپل وطن په بیا آبادی کې دي سهم واخلي فعالیت دی وکي نور د جنگ وخت نشته نور جنگ ته ضرورت نشته په افغانستان کې خلک له جنگ سره سړي دي څوک نه غواړي چې بیا داخلي جنگ ته ولاړ شي دغه خبره ده چې خپل وطن سره جوړ نو په دې کې موږ نه تر هغه خپل خلک بلکې د دنیا اول له ملګر ملتونو نه له د نورو بینومي تړونونو له امریکانه دا توقع لري چې د افغانستان په بیا رغونه کې د دوی وظیفه ده لکه څنګه چې دوی افغانستان په خو بمبارداوه بل د لبینې بوت ټول د انفراستراکچر ور خراب کړ اوس باید په رغونه کې د دوی مورال ډیفیټ چې په برخه وره امریکانو مخکې دښمن هم کړی چې افغانستان په بیا رغونه کې دوی برخه اخلي
پوښتنه ستاسو سره د وخت سره کم نشي او پښتني رسره دي پښتنه مې دا کوله چې تاسو خپل غوښتنی او خوده چې د پیسو خلاصول د بانکونو آزادول او افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکی د تاسو یادونه وکوله امریکایي ارخ لا تاسو څه غوښتنی درلودلې آیا دغه د انجنونو تعلیم د خزو حقونه د دین د ټولګډه حکومت نه علاوه یا د دین دوی تیریدل یا څنور غوښتنی درلودلې تاسو هغه په ګوته نکړی تاسو د دوی خپل غوښتنی درلودلې
ګور دغه پار مجلس کې هم دغه یو خبره کې کاغه د میډیا لاره ده کده باز کنفرانسونه لاره ده او یا کده مختلفو ملاقاتونه کې یو خبره خو هم دغه چې د نجونو حقوق په افغانستان کې د نجونو حقوق په افغانستان د زموږ داخلي موضوع ده په امریکا پر ډیر مربوط هم نه کیږي ځکه چې موږ هیڅ وخت د امریکا د نجونو حقوق په افغانستان کې اډانه ده چې په امریکا کې ولې د نجونو حقوق نشته په امریکا کې ولې د تور پوستو حقوق نشته په امریکا کې ولې فرزند باز نور مسائل دي چالت است اوس په امریکا کې ګوره په نجونو باندې ظلم کوي په امریکا کې د سجاین دي چالت نجونو سره توپیری چلند کوي له تور پوستو سره توپیری چلند کوي مګر موږ دې ته نه دی موږ ولې دې نه خوښ کړو دا زموږ داخلي موضوع ده موږ غواړو چې حل وکړو دا زموږ خبره وو د دې په لار کې فعال کې باید امریکا او نور ملکونه زموږ سره کومک وکړي
یو پښتون اندغه ځکه کوم دا به څنګه حل کیږي مثلا کوم دغه یو پښتون راوخلو چې د انجنیر تعلیم تاسو به انجنیر تعلیم ته پریدي ک امریکایان به د دې غوښتنې نه تیر شي
موږ دا خبر کوو چې د انجنیر تعلیم دا د انجنیر خپل حق د طبيعي او شرعي حق دی البته د افغاني عنعنات او دود او کلچر او د شریعت پرانا کې دې ته موږ ژمنې ان شاء الله دا بورته خلاصو دا چې اوس امریکا په دې باندې تاکید کوي چې دا د حتمان خلاصي دا بیا د امریکا یو نه دغه د هغه هربد چې موږ خلاف استعمالوي او دوی ځان د انجنونو د حقوقو یو مدافع بولي دلته حالانکه خپل بلکې د انجنونو حقوق تلف شوی دي خپل بلکې دغه حقوق نشته لکه په افغانستان کې دا زموږ داخلي موضوع دی ان شاء الله دا موږ حلو او دې ته خو موږ په امریکایانو ته بشول شي دوی تشویش نه کوي دغه دا زموږ خپل داخلي موضوع ده او زه فکر کوم چې امریکایان دایو بهانه نيسي د انجنونو په حقوق کې امریکایان هیڅ مشکل نه لري کله د روسانو په حکم دغه مشکل فرض لګنه موږ کوم دغه مشکل ولې دا خبره کوي دا د دې په
امریکا امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار د نهه نیمو تر لسو بجو
سرنګزې سویني معنا دا ده چې ستونزې نشته، امریکا بهانه نیسي. ولې امریکا بهانه ونیسي؟ بار بار رامشي تاسو سره خبرې هم وکړي یا نور نړیوال، مګر بیا بهانې جوړې کړي نو بیا د خبرو څه اړتیا ده؟ خو بهانه به جوړ کړي او قرار به ناست په امریکا کې دوهې ته تاګ راتګ ستاسو سره زیات ملاقاتونه تاسو ته ویل چې په کابل کې موږ سره ملاقاتونه کوي، نو بیا دا ملاقاتونه د څه لپاره دي؟
ګوره، هر ملک چې بل ملک سره ابتدا کړي او داسې ملک چې تقریبا شل کاله جنګېدلی په ملک او بیا هلته نظامي شکست هم خوړلی له افغانستان تللی وي، هغه چې بیرته راځي نو حتماً به یو څه بهانې کوي، یو څه ځان ته به یو عذر یو دغه پېښ کوي، یو څه به کوي. دوی خو امریکا اوس نشي کولی چې دفتن د خپل سفارت کابل ته رانقل کړي. رانقل کړي خو د امریکا خلک به په خپل حکومت باندې به ورودانګي ورته وایي چې تاسو شل کاله ته په میلیاردونه ډالر مصرف کړي، زرګونه عسکر مړه کړل، بیا نو څنګه دفتن تاسو ځای هلته؟ یا دغه خو دمونږ یو یو دی به خاطر چې بهانه جوړه کړي نو کرا کرا رانږدې کېږي، یو څه دوه سو شان به سر بهانه نیسي. اگر ګوره اوس دا مشال دي که حقوق د بشر ده، که حقوق د ښځو دي، دا تنا په افغانستان باندې دوی انتقاد ده کوي. ګوره دغه عین انتقاد دوی په چین باندې کوي، دغه عین انتقاد دوی په روسانو کوي، دغه عین انتقاد دوی په نورو بعضو ملکونو باندې، په آسیایي ملکونو باندې، په پاکستان کې، په ایران یې لري، په بلې خلغو سره ولې تعامل کوي؟ لغو سره خو تعامل لري، لغو سره په رسمیت پېژندل سفارتونه هم شته. دا یو بهانه ده زموږ په نظر باندې چې دوی کوي، خو موږ فکر کوو چې دا خلک باید ډېر زر د دې سره قناعت وکړي. انشاءالله دا دوی ته غټه موضوع نه ده، او دا زموږ داخلي موضوع ده. اساسي موضوع دا ده چې موږ دوی څنګه سره نږدې شو، څنګه همکاري سره وکړو، او پخوانی تربورګلوي یا دښمني چې دا شل کال سره مخ ته بوله، څنګه په دوستۍ او په انډیوالۍ سره بدله کړو؟ مهمه خبر ده.
زمي خلزات دیوی رسنه سر په مرکه کې ویلي چې طالبان که د امریکا ملګری نه دي، دښمنان هم نه دي. تاسو هم د امریکا په اړه همدغه لیدلوری لرئ؟ ستاسو خو تاسو ورسره تقریبا شل کاله په جګړه کې وایي، امریکا د تاسو دپاره دوست دی که دښمن؟
ګوره، هیڅ ملک همیشه د همیش لپاره د بل سره دوست نشي پاتې کېدلی، او داسې دښمن هم نشي پاتې کېدلی. دا خو سیاست دی، دنیا ده، هر څوک خپل په پالیسی د خپل ملي منافعو په رڼا کې لټوي. نو کله چې امریکا په نفع باندې وي بیا به موږ سره دوستي کوي، کله چې په نفع نه وي بیا به خپل ځان په غره شکل باندې بولي. نو د هر چا هر څوک خپل منافع، ملي منافع په نظر کې نیولي دي. موږ شل کاله په خپل منځ کې جنگ سره وکړو، د هغه وخت چې زموږ منافع، ملي منافع په خطر کې، زموږ وطن امریکایان اشغال کړی، او زموږ وطن خلاص وو، چې زموږ وطن آزاد شو، لله الحمد، د قهرمانۍ موږ وګټل، امریکایي خلک فوجونه نور په افغانستان کې نشته. اوس د دې مخ ټول عمر بیا د امریکا سره دښمنۍ نه کوو، نه سره غواړو. اوس غواړو چې امریکا بیرته لکه څنګه چې افغانستان تخریب کړي، دا شر کړو. اوس غواړو چې دوی بیرته د افغانستان بیا رغونه کې کار وکړي. نو بنا مونږ د ښې اړیکو او د دوستۍ د اړیکو په تمه یو چې د امریکا سره، امریکان هم په دې نظر باندې په مجالس کې موږ ته وایي، دوی هم غواړي چې موږ سره بیرته نږدې شي، را سره همکار شي. او دا دنیا اجتماعي، انسان یو اجتماعي مخلوق دی، یو د بل همکارۍ ته ضرورت لري، یو له بل په همکارۍ به سره ژوند کې بغیر له بل نه بغیر ضرورت لري. امریکا اوس ډېر مسایلو ته ضرورت لري چې هغه باید افغانستان کې دوی لاسته راوړی شي، او موږ بیا داسې مسایل دي چې هغه موږ په امریکانو لاسته راوړی شي. یو بل ته ضرورت لري، باید لاسته ورکړو، دوستي سره وکړو. لکه خلیزات ویلي، زه د خلیزات خبره تاییدوم چې موږ اوس کوشش کوو په مرحله کې چې هغه دښمنۍ هم ختم شوه، اوس په عادي حالت کې دا په دوستۍ باندې بدل کړو سره باندې دغه.
څنګه چې تاسو د افغانستان د بیا رغونې خبره یاد کړله، آیا د نړۍ یو هیواد تاسو سره نغدي مرستې کوي؟ په ځانګړي ډول امریکا پر اختیار هم تاسو ته هر هفته 40 میلیون ډالر مرستې ترکوي؟
کوره تر اوسه پورې خو موږ ته سره نغدي مرستې د اسلامي امارات سره هیڅ نه دي کړي. افغانستان اسلامي امارات چې کوم ارګانونه دي، وزارتونه دي، یا داخلي کوم مصارف دي، انکشافي پروژې، دا ټول خپل هغه داخلي عوایدو نه چې موږ بیت المال ورته وایي چې هغه مرکزي دغه اجرا کی، لغه نه اجرا کیږي. ځکه په همدې خاطر باندې زموږ په زرګونو په سلګونو پروژې هم چې خوښ شروع شوی، هغه اوس تقریبا په ټاپه ولا دي، ځکه دغه لپاره پیسې نشته. نو موږ سره څوک کومک نه کوي. هغه پکیج چې کوم 40 میلیون ډالري دوی کله وخت اعلانوي چې راځي افغانستان ته، هغه د اسلامي امارات مستقیما نه ورکول کیږي. هغه پیسې دي چې د ان جی اوګان، انټرنیشنل ان جی اوګان لپاره، ملګرو ملتونو لپاره دغه مصارف دي چې راځي. البته دلته په افغانستان کې د لوکل بانک او خصوصي بانک له لارې به هغه دغه کیږي، خو چې هغه پیسې بیرته په افغانستان کې استعمالیږي، بیرته په افغانۍ باندې بدلیږي، د افغانۍ هغه قیمت به ساتلی ده، او د موږ دغه اقتصادي نظام ته یو څه ګټه کړې ده. مستقیما د افغانستان اسلامي امارات هیڅ ملک هم تر اوسه پورې نقدي کومک نه دی کړی. موږ چې کوم کار چې موږ کوو، یا پروژې چې لرو، یا کوم داخلي عواید او مصارف د خپل دغه چې راغله خپل داخلي عواید نه مخته وړو.
مانا سرګزي سب د نړیوالو ترڅنګ گاونډیان هم وخت نا وخت اندېښنه لري چې ځینې داسې ډلې ټپلې کېدی شي په افغانستان کې ځای پر ځای شي وي چې د دوی امنیت ته ګواښ پېښ کړي. پاکستان خو بیخي د ګوتسنډر نه وروړوله ویلي چې په افغانستان کې به پوځي عملیات کوي. ستاسو غبرګون ورته څه ده؟
زه خو یو خبر دا کوم چې افغانستان د څلوېښت کاله د تروریزم ښکار و. اوله بین المللي د شوروي تروریستانو چې دلته راغلل، وروسته کې بیا غربي تروریستان بیا په سر کې امریکا ورغله افغانستان کې دړې وړې کړه. افغانستان موږ تر اوسه پورې د بین المللي تروریزم ښکار شوي، تر اوسه پورې هغه زخمونه چې موږ له دې بین المللي تروریستانو لیدلي هغه تر اوسه پورې نه دي رغېدلي. اوس موږ په دې پوزیشن په دې حالت کې نه یو چې د موږ له ملک بل ملک ته مشکل ایجاد شي. او بیا د دوحې د تړون مطابق چې موږ دوحه کې تړون کړی و، نو د اول سره هغه دا و چې د افغانستان خاوره به هېڅکله نه د ګاونډیانو په مقابل کې او نه د نورو ملکونو په مقابل کې د امنیت ګواښ وي. همدارنګه موږ له دوی نه هم دا خواهش کوو چې دوی خاورې زموږ د ګاونډیانو خاورې، د نورو ملکونو خاورې زموږ د امنیت خلاف استعمال نه شي. نو دا خو هر څوک کې تاسو وینئ چې زموږ په ګاونډ کې سیاسي دغه حالت او اقتصادي حالت ډېر خراب دي زموږ په ګاونډي هېوادونو کې. نو په دې خاطر باندې چې ډېر خلکو خپل نظر بلې خواته وړي، نو دا فتن بعض انتقادات به موږ باندې کوي یا په افغانستان باندې کوي چې فرض له دې خوا نه ځي. خو په افغانستان کې زموږ د ګاونډۍ د یو ملک هم مخالفین نشته، نه زموږ د هغو مخالفین ساتو، نه یې روزو، نه یې هغو خلکو ته په ورلیږو. بلکې په ټول د تاریخ کې کله په افغانستان باندې حمله شوې یا په افغانستان باندې دغه راغلي خارجي قوا له کومې خوا راغلي، امریکایان له کومې خوا راغلي، تاسو اوس وایي دا داعش افغانستان له کومې خوا راغلي، دا خو د موږ له ګاونډیانو مخته راغلي، موږ هغه ختم کړل باید نه بود. نو په مقابل کې سون موږ د تروز خپل ښکار شوي هیڅ وخت نه غواړي چې خپل ګاونډیان د مشکل جوړ کړو. نو کوم بے بنسټه الزامونه چې زموږ ګاونډیان او نور ملکونه په باندې لګي، موږ دا په کلکه ردو، دا شی وجود نه لري. خو هغه د خپل سیاسي او بعض نور مسایل داخلي چې دوی لري، دغه د دغه لپاره چې دغه فکرونه بلې خواته وړي، نو به دا الزامونه لګوي. او موږ هیڅ چاته په هیڅ صورت کې حق نه ورکړي چې افغانستان خاور باندې تیرې یو کې د یو انچ باندې موږ د خاورې انګریزانو ته پرېنښو، د شوروانو ته پرېنښو، د امریکانو ته پرېنښو، بل چاته هم نه پرېږدي چې د خاورې باندې تجاوز وکړي. او دا تاریخ ثابته کړې ده.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، له یک شنبې تر پنج شنبې له واشنگټن څخه په ژوندۍ بڼه.
د جګړې رقم لږ څه بدل شوی دی. کچیری دا خبر رښتیا شي چې نن په خوست ولایت کې په یو رستورانت کې د پاکستانی بی پیلوټو الوتکو یا د پاکستانی توغندیو لخوا برید شوی دی او هلته ځینې کسان وژل شوي دي چې لا یې هویت ډېر نه دی څرګند. دا که چېرته ثابت شي، نو دا به پنځم ځل وي چې د پاکستان لخوا پر افغانستان باندې دا ډول بریدونه کېږي، هوایي او هدفي بریدونه کېږي. کچرته دا برید ثابت شي چې پاکستان کړی یا دا ډول بریدونه پاکستان ترسره کړي، ستاسو عکس العمل به څه وي؟
ګوره ملکه مخکې ما چې درته ویلی، دلته په افغانستان کې یو تعداد زمونږ مسلمان وروڼه چې له پاکستان را مهاجر شوي دي، البته د هغو د خپلو داخلي مشکلاتو په اساس هلته جنګونه دي یا مشکل چلی یا د بمبار په واسطه باندې دا افغانستان را مهاجر شوي په افغانستان کې، لکه څنګه چې زموږ مهاجرین په پاکستان کې دي. دلته دا مهاجرین چې په افغانستان کې دي، هغه هغه مهاجرین چې هلته په خوست او پکتیا او بعضې په نورو ولایاتو کې په کمپونو کې پراته دي، هغه ورسره کوم مرسته چې د ملګرو ملتونو یا د افغانستان د حکومت لخوا نه ورسره کېږي، هغه مهاجرین په جو کې پراته دي. خو دا خلک هیڅ وخت جنګیالي خلک نه دي، نه دوی جنګ ته بیرته تللي. دا هغه مهاجرین چې له جنګ شوي دي، جنګ کې ځپل شوي دي، د خو ته راغلي اوس د آرام ژوند لپاره دي. موږ د بشر د خواخوږۍ د بشر بشري لورینې په اساس باندې دوی ځان سره ساتنې دلته دي. او دا چې کومه چاودنه چې نن په دغه کې اخلي، ما هم د میډیا نه وایو تر اوسه به دا نه څه بوچوي. دا چاودنه کومه ده؟ خو زموږ اسلامي امارات دا اعلان وکړي چې دا یو چاودنه اساس ده. نو دا چاودنه چې د ګازو ډبه چاودنه ده یا کوم انفجاري مواد، ځکه افغانستان انفجاري مواد نه هم ډک ده په دې څلوېښتو کلو کې، هغه انفجار دی یا کوم بل علت ده، هغه به کتل کېږي. خو که خدای ناخواسته داسې یو خبره شوی وي چې هغه فرض د دښمن تعرض یا ګاونډی نه تعرض، البته د افغانستان اسلامي امارت په دې باره کې خپل تصمیم نیسي او عکس العمل به ورته ښیي.
Thank you.